دیکه فهم دارد. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له ایران په ډلیز توګه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداري ورکړی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیر څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. د بیان لمخې د جون په شپږشتمه په یو ورځ شپږ ډیر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوی. په افغانستان کې د یو ان سی آر مشر عرفات جمال چې دغه کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پورې تللی ویلي دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي او په تیر خځې چې لکار او تعلیم هم محروم دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې. بل لور ته پاکستان کې هم پر کډوالو ورستر بلې کړي تنګيږي او د پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت یوازې یو ورځ پاتې دی. په پاکستان کې نن بیا 14 شوي چې لک تر لګه 2 سرتيري وجل شوي او 9 تن نور ټپيان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پاوز پر یو موټر بمی 14 شوي چې 2 پوزیان وجلي او 3 یې جوړل کړی دي. بل پلو په میرامشا کې هم یو ځانمرګ بریدګر د پوزیان او موټر هدف ګرځولای دی. چارواکو ویلي چې لک تر لګه شپږ پوزیان حالته ټپيان شوي دي. پرون سهار وختي هم د میرلی له خدی مارکیټ سره د پوزیانو د غزمی په موټر بمبري دوه شو چې په کې لکتر لګه دیار لس پوزیانو وژل شو او د ملکیانو په شمول څلور وسنور جوړل شو. د پاکستان د پوز مشر مارشال عاصم منیر د پوزیانو جنازې ته تللی وو او حالت یې هند تورن کړی چې د دغو بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوز دا تورونه بی ځایه بللی دي. د پرونی یو بریدونو مسؤلیت ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان منلای دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یکشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلی ټرمپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې دا ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په سهار په تروت سوشل پانو کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی يرغمل شوی کسان بیرته راولي. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یوه اونۍ کې اوربان کېدای شي. کیف وایي روسیې د جګړې له پیل راهیسې په تر ټولو لوی هوایي برید کې پر اوکراین د 500 څخه زیات توغندي او درونونه ویشتل شوي. په ګڼو سیمو کې خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي خو لا یې کره ارقام نه دي خپاره شوي. د تیر شپې په دغو بریدونو کې د اکثرو ودانیو ښیښې ماتې شوي او مالي زیان هم ډیر دی. او د آزاد مبارزو په معتبره سازمان یو اف سی کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورو یا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند د ګټلو ترڅنګ ټول ټال 3.5 میلیون ډالر هم وګټل. ایلیا توپورو یا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل وو وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلی پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړی راوند کې د سوک په ضربو ناک آوټ کړی. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولی هم وګټله او د هغو محدودو اتلانو په کتار کې راغی چې د دو وزنو اتلولی یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاو ریکارډ 1100 ورسوو او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې ایران یو ځل بیا افغانانو ته ویلي کړه هغه هیوادونه وزي قانوني چلن به ورسره وکړي. هلته افغان کډوال بیا د بدورزو کیسې لري.
دا مهال د ایران هیواد دیش د شارسخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته، ټول اخراجی.
بل ګاونډي پاکستان کې هم د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت یو ورځ پاتې ده. کابل کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره خلک د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي.
ګرمي ډیره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده. زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه سخت کیږي.
د زعفرانو په کاروبار کې ښکېلې مېرمنې وایي محدودیتونه یې نړیوال بازار ته لاسرسي مخنیوي کوي.
کښت کار زعفران خو بهتر است محصول است که یعنی
د زعفرانو که کارو پاتي او په دې ارزي چې پنګونه پکې وشي خو زموږ خو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي.
او روسیه پر اوکراین په بسار شمیر کې توغندي او درون الوتکې وروشتي چې د سر او مال زیان اړولې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تخراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. د ایران لوړ پوړو چارواکو یو ځل بیا هلته میشتو افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې ده چې ژر تر ژره دې له هغه هیواد ووځي که نه د دوی پټکو قانوني چلند سره به مخامخ شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ایران در اسرائیلو له برید وروسته له هیواده د افغان کډوالو د ډلیزې ستنېدلې لړۍ په بېسارې ډول تیزه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان سی آر تازه خبرداری ورکړې چې په پراخ ډول د کډوالو ایستل به په افغانستان کې ناورین لا ژور کړي. هاخوا په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له د هېواده د وتلو ضربالا جل ته یوازې یوه ورځ پاته ده. د پاکستان او ایران نه افغانستان ته ستانه شوي او هغوی چې د ایستلو خبرداری ورکړل شوی د خپل نن او سبا په اړه ډیر اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هېواد ووځي. محمد موحدی پرون د جون پاته ویشتمه د ایران په همدان ښار کې وی غونډې ته په خبرو کې دا خبرداري هم ورکړل چې سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایرانی رسنیو د خبر لمخې نوموړي له بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایرانی چارواکي د غیر مجاز آبا اصطلاح بیا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نخطو وروسته له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان سی آر خبرداري ورکړې چې تیری څو ورځې د ورځې لسګو نظر افغان کډوال له ایران ایستل شوي. دغه سازمان د جون پاته ویشتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جون په شپږ ویشتمه په یوه ورځ شپږ درزر افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلی چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېښت زره ډېر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډېر یې په جبري ډول له دې هېواده ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یونیسیار د استازي عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللي او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس ستړي وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنېدي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمیر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي خو په خبرې په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځای مو یوازې د خوستلو جامې راخیستي، نور هیڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړې. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم. په دې پیسو تر هرات نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلان پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایي کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې راستنو شوی په کم کې د پنځه کسیز کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دی وایي باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. یو او دوه ستونزې نه دي، هر څه ګډوډ دي. دا اوس چې د کډوالو د رئیسلو کومه نوې څپه پیل شوې واقعا یو انقلاب دی. افغان کډوال هیڅ د راتلونکي لپاره کوم پروګرام نه لري. موږ هیڅ نه پوهیږو چې چرته راغلو او د څه لپاره راغلو، څه وکړو او چرته ولاړ شو. دا ستونزې او اندېښنې داسې مهال دي چې له بل ګاونډي هېواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیږي چې د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هېواده د بیا اسنادو او ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی. له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته بیکاري او بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په خپل وروستي بیان کې خبرداری ورکړې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت او د کډوالو پراخستنیدنه د هیواد بحران لا پسې ژوروي. دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې نه یوازې د بیړنۍ مرستو بلکې د اوږدمهاله ملاتړ له لارې هم له راستنیدونکو سره مرسته وکړي تر څو د بې ثباتۍ او بیا بې ځای کېدو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د جون په 18 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یو اعلامیه کې ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه او خبرداری ورکړې وه چې قسم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال لږ وړاندې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې هلته پر کډوالو فشار ډیر دی او پولیس یا نور امنیتي ځواکونه هغه کډوال چې اسناد لري او هغه کډوال چې اسناد نه لري د پټکو له دواړو سره یو ډول چلان کوي.
حبیب الرحمن سواکم دا محل د ایران هیواد دیس د شاله څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته. ټول اخراجي موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. ایا پاسپورت هم لري کارت هم لري قانوني راغلي دي بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دغه د مهاجرینو غم وخوري. وسلام حبیب الرحمن.
په ایران کې میشت افغان کډوال حبیب الرحمن زواکو چې ازادي رادیو ته د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو او سم ورزو دیته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دي چې دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي خو له دې سره سره یې په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي مخه نیولې ده او وایي چې د برېښنا پرچاوي هم په افغانستان کې کم شوې ده. خو په کابل کې بیا یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای ده. وایي چې وخت نا وخت په همدې ګرمۍ کې برېښنا پرچاوي لري چې د دوی ستونزې ډېرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتې دو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوې. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاتې وشتمه د دې شرکت په ایکسپانه خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټه دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ګړې ډول د شپې لوري کم شوي. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعت برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دزګه کڅوم په لوړه بیا تمامیږي. خو په خبرې د کابل خاریانو ستونزې ته په پام دغه دزګه د شپې ل 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا اتیا میگاواټ اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسیدونکې کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایګر نه بودنه
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې ډېر شي 5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بي برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشټوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشټوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونه زیرا مسته کېږي. همداسې دفترونو کې کورونو کې ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. په کور نشټوالی یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه په تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د رواني جولای په 23 خبرداري ورکړی چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر لس درجو زیاتواله راشي. لدی وړاندې هم د پلازمینه کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن د محرم دریمه او د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې لوړاندې د عاشورا مراسم پیل شوې دي. په کابل کې شیا مذهبي چې په ځنګړو مراسم سره د عاشورا ورځې شپې لمانځي وای چې د طالبانو د حکومت لخوا پر یو شمېر محدودیتونه لګول شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځ یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامله نه غوښتل راپور کې نوم خور سي. ازادي راډیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان په مو هشدار دادن کې نو هاي کده تکي خانه هم مګزاريم.
طالبانو موږ ته خبرداري راکړی چې هغه نو ویجو په تکي خانه کې وایو باید په لاوډ سپیکرونو نه وي او هغه کې باید یوازې د نو اوریدل شي او زموږ مذهبي بیرغونه هم ټول کړی دي. زموږ یوازې نه غوښتنه له طالبانو ده چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسم منځلو تپریکتي او کومه ستونزه مخنیوي دي نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځ سیمې وی اوسیدونکو هم راجبي وایي چې عاشورا په کوم ځنګړی مذهب پورې اړه نه لري او منځل باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای کرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسم در منځلو پر وړاندې ډیر محدودیتونه لګیدلې دي. لته ډلې د سقاخانو یا ځنګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرې دل د غرض دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه خوتل شي. ان ویل چې په جمعتونو کې تر نه وخت نه هی مو وای او لمایک نه کار ماخلی او یوازې په جمعتونو کې کولای شي چې خپل مراسم تر سره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای شي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم تر سره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د تر سره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند. بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیداً تر سره کولو په حال کې دی او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوي. هله مند یو چې سکل وکړای شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د تر سره کېدو شاهدان ووسو.
خو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادا او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لري کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب و ادا کړې و چې د طالبانو حکومت د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي شوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمنځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمنځون کې سره تیت او ویشلې دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جمعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر 14 پورې په ځانګړي توګه د دې میاشتې په 10 عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمنځون کې په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان و چې د ډیری دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومي وسله والی ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
اوکراینی چارواکی وایي چې د جګړې له پایله روسي پر دغه هیواد بې ساري لوی حمله کړې او ګڼ شمېر توغندي او بي پيلوټ الوتکې وروښتري دا چې زیانونه څومره دي. سفي الله ستانګزای به درته جزئیات درکړي.
پر اوکراین د جګړې له پایله رئیس د روسي تر ټولو لوی هوائي حمله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په ټولنیزو شبکو کې لیکلي. تقریبا ټول شپه په اوکراین کې د هوائي بریدونو خبرتیاوي خبرې دي. 400 ډرونونه د اوکراین په اسمان کې اوچي ډېرې روسي ایراني شاهد ډرونونه وو. شپېته بیلابیل توغندیا مشتل شوي. د اوکراین هوائي ځواک ویلي دوی د شپې لخوا توغول شوي 240 روسي ډرونونه او توغندي نسکور کړي او 225 نور بیا له رادار ورک شوي دي. د هوائي ځواک د مخابراتو مشر یوري اهنات اسوسییټډ پریس ته ویلي د روسیې دا ورستۍ حمله د 2022 کال فبروري چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه ارغل پیل شو په اوکراین باندې تر ټولو لوی هوایي حمله وه. د اوکراین گاونډي هیوادونو هم بیا ځان چمتو کړي. لدی ډلې د پولند پاوز د جون پر 9 ویل د بریډ پولند او متحده هیوادونو واڅول چې د پولند هوایي اړیم د خوندیتوب د ډارمنتیا لپاره پوزي الوتکې اسمان ته پورته کړي. د اوکراین په لویدیز کې د لکتر لګښ په سیمو څخه د تلفات او زیانونو راپور نه ورکړل شوی. د اوکراین په لویدیز کې د لیویف او ایوانو فرانکوسک په جنوب کې میکالایف، په جنوب ختیځ کې زاپروژیا او په مرکزی اوکراین کې پولتا او هغه سیمې دي چې بیګا پنخه شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تر دغه بریدونو وروسته یو وار بیا د اوکراین په لویدیځو متحده ایالاتو غاکړې چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د کیف دوامدار ملاتړ وکړي. پر اوکراین د غلوی برید هغه هڅې هم کمرنګ کړي چې د دې درې کلنې جګړې د درېدو لپاره پیل شوې دي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ایمرجنسی په نوم یو سازمان ویلي چې له ګرمۍ سره همحاله د غیر ساري ناروغیو شمیر هم زیات شوی. په ورته وخت کې بیا خلک له کمزوري روغتیايي سیستم شکایت لري.
بيماريانو سره مبتلا دي خو روغتیايي مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډېر کم دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالستار وایي په کور کلی کې بیلابیل ناروغۍ زیاتې خو ناروغان لازم روغتیايي خدمتونو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
موږ روغتیايي مرکزونه هم لرو خو روغتیايي مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام په ډېر زیات دي. روغتیايي خدمات چې کوم هغه شان لازمي رسیدګي نشي کولای
د هرات ولایت د کرخول سوالی د قرقل سیمه اوسیدونکو یو سکلن نجلا بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی او په غنو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې لامل یې ډیر ځلا د بیلابلو ناروغي درلودونکو په ځنګړی ډول اومندوارو میرمنو ژوند له ګواخ سره مخ کوي.
زیاد نه خیلی مثلا خانم غریب هم ده خانواده فقیری هم زندگی میکنه ولی به مراکز صحیح دسترسی ندارم.
دل در دیره کورنی اوسیگی خوبی وزله دی او روختی خدمتونو تا لسرسه این نلری. قرقل سیمت که خوخزی و ماشومان روختی مرکزونو تا دیر ارتیا لری تو دستی پیخی هم شوی چه دومنتوار خوز و ماشومان مر شوی او دوی هم بد وضعیت ترسیده لیدی.
دا افغانان داسی وقت روختی مراقبتونو خدمتونو او آسانتیا و تدن لسرسی شکایتونو کوی چه دا امرجنسی پنوم یو نریوال بنسرت هم پخبل تازه خبر کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړي او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو دي. ډیری خلک د لسیزو جګړو لامل لوی جړسوي روغتیايي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسی ازادي رادیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه په استولي راپور کې چې یو کاپي پر خپل ویب پاڼه هم خبره کړي زیاته کړي چې د هیواد کې د جګړو لپاره تر رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان د روغتیايي خدمتونو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې لسیزو پنګ ونی ورسته هم د افغانستان د روغتیايي خدماتو زیربناوي د دې جوګانې دي چې خلکو ته لپیخو د ور اوختو زیانونو او ټپونو زیګون جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړوند مخ په ډیرېدو اړتیاوي پوره کړي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرت زره خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زې ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره مډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو په پای کې راځو د ته چې یو شمیر افغان میرمنې وای د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمينه برابر کړې او لدې لارې د خپل کورنۍ لګښتونه برابروي دغه ښځې وای چې چیرته له دوی نه محدودیتونه لري شي نو به کولای شي چې خپل حاصلات نړیوال بازارونو پورې ورسوي
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین اگر یک خانم دست تیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه
د هرات ولایت اوسیدونکو او د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس سوچي له نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګري کوي د ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي دا کار د ډیرای ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی زیاته کړه
حالت کې فعلاً خانوما بیکارن و خونه نشینن زعفران خیلی کار خوبیه
په دست یاد کی چې اوس خزی په کورونو نستیدی د زعفرانو کار ورته ډیر ښه دی دې برخه کې ورته د کار زمینه برابرېږي موږ سکل د زعفرانو د فصل پر مهال په دوو میاشتو کې تر یو زرو درې سوه او شپږ دېرش ښځینه کارکوونکي لرلې او د کال نور وخت کې تر اوولس د یمې نارینه او ښځینه کارګرانې او بزګرانې لرو خو دې ورځو کې هره ورځ تر دولسو ښځې
د زعفرانو پروسس کوي دا وای ډیری دا خزي چې ورسره کار کوي د خپل کورنۍ او نفقه ګټونکو او سرپرستانې دي ملي هوایي د زعفرانو برخه کې ځان او نور خزو ته د پراخ کاري زمینی برابرولو لامل په 14م لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکی لقب هم ترلاسه کړای دی د هرات ولایت بل اوسیدونکو نسیمه ابراهیمی هم چې لنګدې څلورو کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګری په برخه کې کار کوي ازادي رادیو سره خبرو کوي وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالي دي کار کوي خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر است مسؤلی است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باشه به خاطر از شوه من تا کار در قسمت کاروبار مود محدودیت چه خیلی زیاد شده
ده زعفرانو که کارو برده او پا دی ارزی چه پنگوانه بکیوشی خوز مو خوزو ده کار پر ورنده محدودیتون زیاد دی او ورس پا ورس دیره گی نندرتون نون تا نغوک تلگی گی اجازه نرا کول کی گی نرینه و خزینه پیریدون کی جلا کی گی رهرانه و نندرتون نون تا هم نبلل کی گو بازار که اجازه نرا کول کی گی چه پلورنزی و دکانون جور کرو مګرتیا لرو چې لنکتې پیریدونکو سره وګورو وغږیږو ځکه د دې پر کیفیت لري څوک پاور نشي کولای
دا خزیر طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګری برخه کې د پرې لګول سمې محدودیتونه لري کړي د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي ته نورو کلونو په پرتله سکل ډیر سلنه زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي د دې ټولنې مرستيال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتي ازادي رادیو ته وویل
امسال کښت په سطح اولی قرار دره از نظر کیفیت چون کښت روش پیدا کړه
سکل کښتونه د کیفیت تعلق په عالی کچه دي دا د لپاره چې کال په کال زعفران کاران فروزل کیږي لزعفرانو خصاته نه کوي نو کیفیت او وده یې ډیره حقیقي دا محل په ټول هیواد کې تر 200,000 ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي له دولت هم غوښتنه ده چې هدا اقل مبتدی د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپل پیسې ترلاسه کړی شو
ښاغلی رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې نوي سلنه کار خزي کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښي لاسته راوړنې هم لري د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له ټول افغانستانه 15 ډیر ستنه زعفران راټول شوي وو او سکل اټکل کیږي چې له 15 تر 50 ټنو راټول سي. د غټولنه وای د محل په هیوا دننه د 1 کیلو زعفرانو بیا 95000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده. خو په خبره له هیوا د بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي. خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بستهبندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیر کال په مرغوم میاشت کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیه د برابرولو یوه لاره ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هله او احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ چې د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغانې زړوري پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټول خوږ او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو دغه درسي مواد د لارې تاسو وکولای شئ خپل لوست په اسانه او ډیره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولای سوی خپله مینه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتوره توره وه. نموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حمله پترس کی یعنی د یو عملیاتو پترس کی و وجل سو هغه وخت کی پر هغه ځای باندې حمله سوی و او د دی پلار عبد الاحد ملکیار په هغه حمله کی لمنځ څخه لاړی او و وجل سو مور یې یو عالمه ښځه وه د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل یعنې مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و بلکې د دې ترڅنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده زدکړی او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د همیرا ملکیار سلجوکی د زدکړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زدکړی کړی دی او څنګه وکولای شوی په خپل زدکړ کې پرمختګ وکړي همیرا لورکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او پارسی ژبو قواعد او اشعار یې زدکړل یعنی همیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسی ژبو قواعد او اشعار ترې زده کړل نوموړي د قران کریم زده کړې بشپړه کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله کله چې همیرا خپل د قران کریم زده کړې بشپړه کړلې د قران کریم زده کړې پایته ورسولې نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړی دي یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې و نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم په زده کړه کې مهارت پیدا کړه د ځواني په دوران کې یې قران کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زکرل یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه و د ځواني د عمر په محل باندې عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس محل د وترو په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي یعنی په هغه وخت کې د ځواني په محل کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس محل د افغانستان یو له وترو مشهور په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهور و یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله هغه د شعر په برخه کې د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده په کور کې د یو مینناکه مېرمنه د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنه په توګه سره یک کریکټر درلوده د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د شوزو د حیات مشرۍ وکړله هین سریلانکا او مصر ته سفرونه تر سره کړل یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د شوزو د هویت د لوړولو لپاره د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره د هغوی مشرۍ په توګه سره مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه لکه هین سریلانکا او مصر ته سفرونه تر سره کړل په مصر کې د خیرش ګنې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شګنې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و نو د دې د خیر شګنې د کارونو له عمل څخه دیته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و دغه مډال دی ترلاسه کړ په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چاري همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمې کې یو جماعت جوړ کړی دی دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي اداره دې معنی ورکی چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف وو یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمات کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یو وقف کړي وو. خپل ټول ژوند یې دغه کارو ته وقف کړي وو. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې هغه ټول د خپل دین د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر تر څنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنې مخکې له دینه چې دا مړه سي د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند تر څنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مړه سوله د مرګ څخه وروسته دغه د صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنې کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپاره شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو لغورو او ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپل یو عالم وو او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپل په پوست کې کار سرته رسوي. یعنی باسواده شخصیت وو پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه، د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لپاره څخه دی وکولای سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښ مرمن له جملو څخه وشمیرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دی ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو، هغه میډال هم دی ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو. سی جی په یو څه باندې پوسی وی اس چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولای شو خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شو په خپل د ملي شورا سناتوره هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره هره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوشته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوي، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په هکله پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدرمن او درنو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرفاس باندې نن ورځی درسی موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول درنا او ګللی زكون کی برتر او خجور او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتن می خو جو ګللی زكون کو لکه سرنګ چیز مرستاسو د نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمن او اړوند دینو افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ول بستل چې مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي افغان زړوري قهرمانې اتلې مرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ یوزل به هم یادونه کوم درنو زكون کوم مخکې لدین چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنو زكون کو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپل ځانو سره نوټ کړئ نو راځو درنو زكون کو واست خپل لوست پر لور باندې زمرو تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما اسمتي ورداګ ده ولو چې ماسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زمرو د کرا هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ماسومه اسمتي ورداګ زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه اسمتي ورداګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیږیدلې بلوچی ماسومه اسمتي ورداګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې عبدالخالق خان وو د ماسومه اسمتي ورداګ د زده کړو په حق له لوچی ماسومه اسمتي ورداګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپل زده کړو ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي یعنی ماسومه اسمتي ورداګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي ورداګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی لوړی زده کړې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری کړې ده یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کیږي یعنی خپل ماستری په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي ورداګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسول دي په 1928 کال کې افغانستان ته راستنیدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه یعنی ماسومه اسمتي ورداګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو شوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه د ښځینه شوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیری او د انجنیر روزل مجلې مدیری په توګه یې خدمت کړې دي یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ د ښځو د شوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وایي چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د میرمن معصومه اسمتی قانون جوړونه او سیاست بلو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو، یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېره شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمی دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خو دا په خپله چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپله په 1925 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمی دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې دا چې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د مشره د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره شوه، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم شوه، او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم و، او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلینو ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره و، او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د حقې میراث او تاثیرات بلوچی، کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لستراوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د حقیقت سي د افغان ښځو لپاره د یو بیلګې په توګه تل پاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تل پاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دي تور کول سوی، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی، او همچنان د پوهنه مډال هم ور کول سوی، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې تر ازو هله من دیم چې تر دې دم پرې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوان بشپړ معلومات ترلاسه کړي پوسی او سیږي چې میرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و څه ډول شخصیت و کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي و واقعا هم یو وزړوره افغانه اتله میرمنه و او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستي کلونه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک شون صداول و د کورنی جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرشته او فرانسې ته ولاړ. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې، کورنی بهرانونه او کورنی شخړې وي، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډیر زیات ستونزمن و، ټول افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کاوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پریښدو ته مرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مړ شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې امرسپل او همالته خبرته وسپارل شو. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یوسف او سی وی اس او یوسف مزده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسان سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب پایست او وروسته د هغه څخه به په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لمړی سوال چي دي معصومه اسمتی وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و؟ تاسو ټول به درنو زکون کو نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري او ورسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی وردګ د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نو موري په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او همچنان دویم سوال چې تاسو د ټول درنو زکونکو ده د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله. همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومي نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه اسمتی وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي، د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زکونکو دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله من دیم چې په یو څه باندې پوسی اوسیږي د نن ورځې د لوس پای دی. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زکونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
Me خراب یما دستای ما گل یما